د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر سلور بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم سلامونه مې ومني. په دیو ساته خبرونه کې ریپورتونه او تبصری در خبرو. په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو نیوز پروګرام حجره وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې له فرخنده اسد څخه د دې سات خبرونه وو.
سلامونه اوریدونکو، لمړی د خبرونو ساتکی. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې له افغانستان سره د تجارت خرابېدو له وجې په صوبه کې کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې. د خیبر پختونخوا په سواد کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. او د اوکراین د برېښنا سرکاري ادارې نن ویلي چې روسیې د هیواد د انرژۍ پر تنصیباتو لوی حملې کړې دي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر فضل مقیم خان پرون مشال رډیو ته ویل، په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده.
والیوم یو وخت د $3 ارب نه اکسس بزنس کې بیا چې دی اغا لوکل کرنسی ختم کړل، ډالر راوست، بیا نور خبرې شوې. قرض دا دی کدا نن سبا 500 میلیون، 700 میلیون، 400 میلیون تک والیوم روان دی د کاروبار.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری پرون مشال رډیو ته وویل چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په خیبر پختونخوا کې بیروزګاری زیاته شوې ده. دوی وویل چې د پاکستان حکومت باید افغان کاروباریانو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي او له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه عملي کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت چارو زیات واک له کی حکومت سره دی. بلخوا اسلام آباد ویلی چې د افغانستان پروم داسې شیان هم وارديږي چې هلته یې ضرورت نه وي او بیا پاکستان ته کاچاکیږي چې ورته مالی زیان اړوي. د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې د وسوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو بیان رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پولیسو بیګا په منګوره کې د نشي توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکاله غولي و چې ورباندې وسوالو ډزې وکړي چې پکې د منګلور تانیدار دار وجل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسوال وجل شوی او بل تختیدلې دي چې لټون یې روان دي. پر پولیسو د حملې ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت تازه بندیز د افغانستان د روغتیايي نظام لپاره سخت ناوړه نتیجې لرلې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بشري او بیړنیو چارو مرستیال ټام فلچر پرون د افغانستان پر وضعیت امنیت شورا غونډې ته ویل چې د طالبانو د دې اقدام له وجې د مور او ماشوم د مړینې کچه لا زیاتېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخونزاده د روانې میاشتې په پیل کې په طبي ادارو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا هم د امنیت شورا غونډې ته ویل چې د طالبانو د پریکړې بشپړ عملي کېدل د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو لپاره مرګونی نتیجې لرلې شي، ځکه چې دا کار روغتیايي نظام زیانمنوي. نوموړي دا هم ویلي دي چې پر طالب چارواکو ټینګار کوي چې دې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. طالبانو لا هم د امنیت شورا په غونډه کې د شوي بحث په غبرګون کې سندې ویلي، خو د هغوی حکومتي بیان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې ویلي وو چې د هغوی د استازو له ګډون پرته د ملګرو ملتونو غونډې بې ګټې دي. د اوکراین د برېښنا سرکاري ادارې نن د دسمبر په 14 ویلي چې روسي د هیواد د انرژۍ پر تنصیباتو لوی حملې کړې دي چې پکې د کروز میزایلو او د ډرونونو استعمال هم کړی دی. د برېښنا سرکاري ادارې ویلي دغه حملو له وجې په ټول هیواد کې د بجلی رسد کمولو ته مجبور شوي دي. د اوکراین د انرژۍ وزیر هرمن هالوشینکوف پر فیسبوک لیکلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژۍ څانګه د پراخو بریدونو لاندې راغلی ده او زیاتوي چې د دوی د انرژۍ کارکوونکي د دغه حملو د نقصاناتو په کمولو کې بوخت دي. بلخوا په جنوبي ښار اوډیسا کې د ګڼو چاودنو راپورونه هم ورکړل شوي دي او د کیف چارواکي وایي د دوی هوایي دفاعي نظام فعال دی. هالوشینکو دا هم ویلي چې د حملو د ودرېدو وروسته به د تاوانونو په اړه کره معلومات راټولوي. بلخوا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د روسي حملو وروسته پر ایکس پاڼه لیکلي چې باید د روسي حملو ناکاره کولو لپاره ورسره اتحادیان په هوایي دفاعي نظام کې نور مرسته هم وکړي. او بل خبر دا چې د پاکستان او جنوبی افریقا لوبډلې د شل اور کرکټ په سیالیو کې نن یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې دغه لوبه د پیښور پر وخت ماسخوتن پر 9 د کابل پر 8 بجو پیل شي. دا خبرونه
خبرنامو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې یو ځل بیا له افغانستان سره د تجارت پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده او وایي چې له دې وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې کمې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر پرون مشال راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له افغانستان سره تجارت له 3 ارب امریکایي ډالرو څخه شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته راکښته شوی دی. کاروباریان وایي چې پاکستان باید افغان سوداګرو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنایع چارو سلاکار وایي چې وفاقي حکومت له افغانستان سره د تجارت زیاتره چارې پرمخ وړي، خو شنونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم تیره میاشت افغانستان ته پر لیږدونکو شیانو 2% ټیکس لګولای چې ځایی کاروباریان اغیزمنوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
د پښتونخوا سوداګر او صنعتکاران وایي د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په کمیدو دی او په دې وجه په پښتونخوا صوبه کې نورې تجارتي هلې ځلې هم متاثره شوې دي. په پېښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر فضلی مقیم خان د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی.
نو زه تا نه پوهیږم که دا د خلکو سره یا حکومت ځان سره خیګړه کوي یا ځان سره او د خلکو سره دښمنی کوي. ولی که دا والیوم یو وختو کې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې د بیا جی دی هغه لوکل کرنسی ختم کړل ډالر راوست بیا نورې خبرې شوې. غرض دا دی که دا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون روپیز تا د دې دا والیوم روان دي د کاروبار. نو دینا گورنمنٹ دا کم ټیکس کلیکټ کړي دا هغه نه کلیکټ کیږي کم د خلکو روزګار روانو خلکو به روزګار شي.
په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان سره د تجارتي حجم د کمیدلو په وجه په پښتونخوا صوبه کې بیروزګاری زیاته شوې ده. زاهد الله شینواری وویل چې په کار ده په پښتونخوا کې د تورخم په لوی لارې د تجارت تیزولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړی شي.
فار بزنس مین چې کاروباری خلکو ته اسانول غواړي په بارډر باندې پیرایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزه ورکوي. نو افغانستان د تاجرانو ته هم ورکوي د هغې میکانیزم جوړېدی شي په اسانه باندې. پاک افغان جاین چیمبر دی د هغې ممبرانو ته دی کوي یا د کابل او جلال آباد چیمبر په هغه کوي یا زموږ په دعوتنامه باندې کوي سرحد چیمبر اف کامرس شل طریقې جوړېدی شي. نو دغه ویزې مسله چې ده دا پکې هم ډېره زیاته ده. او پاک افغانستان چې کوم ټریډ اګریمنټ دی هغه ایپټا ورته یي هغه چې دی ایکسپایر شوی دی د هغې رینیول د فورا نوشي. دا ترانزټ ټریډ اګریمنټ هم چې دی دا زموږ دواړو ملکونو په منځ کې یو د خفګان باعث جوړ شوی دی.
د سوداګرو او صنعتکارانو د دې اندېښنو په ځواب کې د صنعتونو او تجارت لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ او صنعتونو زیات معاملات د وفاقي حکومت په لاس کې دي.
زمنګ د صوبې نه د ان او سی په نوم یو حصار تا شوې ده چې هغه ان او سی انټیریر منیسټری ورکای او کم بار نه چې کم زمنګ انویسټر راځي نو هغه د سکیورټی په نوم یو ډیر لوی دیوال والے شوې ده چې یو خو زمنګ د افغانستان ټریډ متاثر شو چې په خطر روان دي. دویم چې ده زمنګ د بجلی ټیرف دومره بره لاړو د دې د وجه نه چونکې حالات د فائنانشیل حالات د صوبې او د وفاق تاسو له پته ده د تعلقات هم تاسو له پته ده. زموږ ټرانسمیشن اینډ ډسپیچ کمپنی خپله جوړه کړه د صوبې او اوس موږ چې دی نو کراچۍ لاهور او دې لپاره انویسټر دپاره زوی چې څوک دې انویسټمنټ موږ سره وکړي.
خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي په روان مالي کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو په هدف د پښتونخوا صوبې نه په برآمداتو یا اکسپورت کولو 2% نوې ټیکس لګولې دي. او دوی وای د صوبایي حکومت د دې نوی ټیکس لګولو په وجه به د افغانستان سره تجارت نور هم متاثر کیږي. په پیښور کې خبریال ارشد عزیز ملک وایي په پښتونخوا صوبه کې تجارتي هلې ځلې ځکه متاثر دي چې د افغانستان سره د تجارت په اړه د صوبایي او مرکزي دواړو حکومتونو پالیسیانې د متعلقه سوداګرو په مشاورت نه جوړیږي.
کله یو پالیسیانې بدل شي، کله چې کم دی دا پاټک بند شي، کله یو ایشو راشي، کله وایي چې بھئی دا گاډې به بدلې، کله لکه دوی هر میاشت کې ته به وګورې نوی ایشو به جوړې. زموږ چې کم دلته نه انډسټریلیز چې ایکسپورټر دی هغه پریشان دی، کله ډیوټي زیاته کی، مخکې دا صوبایي حکومت چې کم دی 2% ډیوټي لګوله، نو خلک په دې باغه شو چې یار دا پیسې به هم ورکې. لکه هلته خو دی پرافیټ د پاره ته دې نه ایکسپورټ کې، که دا هغه دلته قیمت زیات شي نو هلته به ته څه ایکسپورټ کې هغه سه. نو پکار ده
د دسمبر په اتمه په گورنر هاوس پیښور کې په ترسره شوې ګڼوندیزه غونډه کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم په پښتونخوا صوبه کې په کمیدونکې تجارتي هلو ځلو د اندېښنو څرګندونه کړې وه او له افغانستان سره یې د ټولو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کړې وه.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د سند صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده. یحیی آفریدی دا اقدام پرون تر هغه وروسته کړی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر ویلي چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د کندیانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. حسن سیتو د سپریم کورټ د کراچۍ په څانګه کې رپورټ دایر کړی چې پکې راغلی چې د سند په 26 زندانونو کې تر 14,000 بندیان د ساتلو گنجایش دی، خو پکې د زندانیانو شمیر شاوخوا 26,000 ته لوړ شوی دی. سیتو وایي د دې لامل دا دی چې عدالتونه د مقدمو فیصله پر وخت نه کوي، خو قانون پوهان وایي چې پولیس پر وخت عدالتونو ته د قضیو چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. شنونکي وایي چې د زندانونو مخه د خلکو اصلاح ده، خو په هغو بندیخانو کې قید کسان اکثره تر خوشې کېدو وروسته لا لویو جنایتونو ته مخه کوي. په دې اړه تفصیل د نیازالی په رپورټ کې.
د سند صوبې د زندانونو د پولیسو مشر یا ډی آی جی حسن سیتو سپریم کورټ کراچۍ رجسټری ته وړاندې کړي خپل راپور کې په زندانونو کې د گنجائش نه زیات بندیانو ساتلو لوی علت د عدالتونو لخوا زر پریکړې نه کول ښودلې دي. د دوی په وینا چې دا مهال د سند په زندانونو کې سلیری سره قیدیانو کې یوازې 4,500 سزا شوي بندیان دي او نږدې 60,000 بندیانو مقدمه لا په عدالتونو کې روانې دي. خو په کراچۍ کې وکیلا منیزا کاکړ د دسمبر په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دلته د جرمونو کچه هم زیاته شوې ده، عدالتونه د ثبوت په بنیاد پریکړې کوي. خو د دې په وینا د بدمرغه دلته پولیس په زیاته مقدمو کې په وخت چالان یا ثبوت هم عدالت ته نه وړاندې کوي.
زیادتی او د دې سره سره په عدالتونو کې کوم کیسونه دي نو هغه هم یو د پروسیجر لاندې حل کړي، نو په دې کې کوم پولیس ډیپارټمنټ دی، په دې کې پزرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوې نو د پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي، نو په دا باندې چالانونه او داسې دي دا په ټیم نه جمع کوي، نو د دې د لامل اکثره قیدیان چې وي هغه په جیلونو کې وي. د چالان چې خپل مدت کم په قانون کې ویل شوی دغه 14 ورځې کې دننه به چالان جمع کړي، خو دلته په دې عدالتونو کې داسې
نوموړی په وینا په زندانونو کې د غنی لقبله د قیدیانو ژوند اساسي اړتیاوې لکه خوب، خوراک او روغتیايي سہولتونه اغیزمن کیږي. دا په داسې حال کې چې د یاد رپورت تر مخې د کراچۍ مرکزی زندان کې د بندیانو گنجائش 2,500 او د ملیر په جیل کې بیا 2,200 دی. خدا محل د کراچۍ په مرکزی زندان کې نږدې 1,000 او د ملیر په جیل کې نږدې 6,000 بندیان موجود دي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل نصیب الله اڅکزی مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پړا پر حکومت او پولیسو اچولي.
حکومت خپل لیک اپ کنسنټریشن چور توای هغه جوړ کړی دی، مطلب نه لکه ملزمان سره داسې رویه کوي چې لکه دوی کتو نه کوي، دا خو ملزم دی مجرم دروسه پر لانه دی. اف آی آر چې کټ سي 16 میں ڈینٹری دی چې چالان به سبمیټ کړي، لیکن تفتیشي افسر چالان نه سبمیټ کړي، مختلف وجه بیانې، نو بیا د دې چې په ټیسی کوټ په میاشت باندې پروتي چې مطلب نه چالان ناراضي زیاتو.
د کراچۍ په زندانونو کې د بندیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي او مدني فعال موجیب خان بیا وایي زندان د قیدیانو لپاره د هغوی د اصلاح مرکز پکار دی، خو د بدمرغه دلته د بندیانو لپاره بنیادی اسانتیاوي نشته.
د زیات گنجائش د وجینا کم چې د جیل مقصد وی کریکشن یا اصلاح کول وی هغه مقصد پدې کې نه پوره کیږي. پدې قید خانو کې قسمه قسم قیدیان دیوبل سره انټریکشن کوي، دیوبل سره غوناست ولاړه کیږي، نو لاګه وجینا چې کنده قسم چې د جیل خانی نه راوځي نو تدې اصلاح نه کیږي، بلکې الټا دی پنور برایانو کې پدور بدوالو کې پدور نورو کرائم کې انوالو شي او د کرائم ریشو نورو هم سیوا شي. فیسیلیټیز چونکه ډیر زیات فقدان دی جیل خانو کې، بس کم قید خانو کې فیسیلیټیز پکار وی لکه کتب خانه وی، کرکټ فټبال یا مطلب د لبو یو گراؤنڈ پکار وی، یو داسی میکانیزم پکار وی چرته چغوتا هیلدی او فزیکل ایکټیویټیز ملاوی دي.
په کراچي کې خبريال ضیاء الرحمن بیا وایي د غنی لقبلا ټول بندیان جلا نساتل کیږي، نو د په وینا چې په لوی جرمونو کې ککړ قیدیان بیا د نورو خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو ذهن سازی کوي او هغوی هم خپل وسلوالو ډلو ته رابلي.
دا خو ډیر زړه مسله ده، پاکستان کې اورال قیدیان زیات دي او جیل کې سپیس نشته. ټول هغه دا مسله چې په دې جرمونو کې چونکی گنجائش نشته، نو کم هارډ کور ملټنٹ سي لکه لشکر جنگ وی، تحریک طالبان پاکستان یا گینگ وار، هغه سره به عام خلک مکشي. دا ډیر غټ یو کنسرن دی، کمانه وخت په وخت د کوم حکومتي داری دي هغه په دې باندې په لږ اظهار کې تشویش چیر دا سپګل پکا دی. په دې ټولو مین شي چې هغه لو پروسیکیوشن دی، کیسونه چلیږي، کالو کالو چلیږي، خلک پکې بند پاتې دي. نو دا ټول د پروسیکیوشن غټ مسله ده او نوې جرمونه پکار دي غټ خارونه کې.
بلخوا د حسن حکومت تر وسه په دې اړه سندې ویلي، خو په ورته وخت کې بیا د دسمبر په 12 د پاکستان چیف جسټس یحیی افریدی د سپریم کورٹ کراچی رجسٹری په غونډه کې د سن صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده. د سپریم کورٹ د اعلامیې تر مخې چې د دې کمیټې جوړولو موخه د زندانونو په نظام کې د موجوده مهمو ستونزو حل کول دي. د دې کمیټې مشري به پخوانی جج ارشاد علی شاه کوي او کمیټې به په زندانونو کې د سہولتونو او نظام ښه کولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کوي. د اعلامیې تر مخې چې د پاکستان چیف جسټس د بندیانو سره د انساني همدردۍ او قانوني اصولو پر رڼا کې د چلن پر اهمیت ټینګار وکړو او ویلي چې د هغه بندیانو مقدمې چې د دریو کالو یا تر دې زیات وخت حسی لا د فیصلې په تمه دي باید ورته لومړیتوب ورکړی شي او د دې ډول قضیو سمدستي پریکړو لپاره ځانګړي تګلارې جوړول ضروری دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه د ماچس اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې هلته دي د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو کورونو تاوان ورکړي. دوی پرون د میرانشاه د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې ځلي نظامي او پوځي کال مخکې د ړنګو کورونو سروې بشپړ کړي وه، خو لا یې هم ورته پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو پر مهال ماچس کلی چې پکې 1200 کورونه ول مکمل ړنګ شوی وو. چارواکي وایي چې هلته هیله لري چې صوبایي حکومت ورته زر پیسې ورکړي چې اغزمنو ته یې وسپاري. د پاکستان حکومت د عملیاتو پر مهال ژمنه کړې وه چې د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان به ورکوي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
خبری غونډه کې د مچسو یو مشر جاوید اقبال وویل چې سروې مکمل شوه، نور کډړنګو کورونو پیسې ورنکړي نو احتجاجونه پیلاوي.
د میژ سروې سپخوري میژ په ډېرې جرګې سٹارټ کړه، وړکس کا غونډه کله ده په دوا کوله شې دا سروې سار ته ورسوله. ایس هر څه کمپلیټ تي خو میژ د سیول انتظامیه د ډي سي افیس نه دمر د نشي کوي چې یو ډیمانډ لیټر وسره جوړ کو پی ډی ایم ای ته اولاږي دې غریب خلک ته د سروې پیسې روشي. د کلا چونکه غوند بلډ شو دا غریب خلک ته او د کرین غوند ختم دي.
د ماچسو یو بل مشر حاجی محمد شریف وای زیلی انتظامی سروې هم مکمل کړي خو د ماویزو پته ما دي.
سروې باندې عمل نه کیږي، مشت ډیمانډ نوٹ نه روکیږي کنه چې میژه غت تسلی وشي. مخلره میژه د پریس کانفرنس دې ته پوره کړل چې میژه اوس دنیا ته ورسیږي او روډم باندې کې او مخته چې سکه دلای شي خپل حق ته پوره ان شاء الله میش کی.
د ماچسو کلی اوسیدونکو دغه شکایت په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د مچسو په شمول ټول هغه خلک چې عملیاتو کې کورونا ډنګ شوي، سروې یې شوي او ککم پاتې وي هغه هم کیږي. خلکو ماویزې هم اخستې. د پاتې خلکو ماویزو لپاره متعلقه محکمو ته درخواست کړې. هم د میرامشاه اسیسټنټ کمشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د مچس کلی د ماویزو کیس یې تیار کړې، تماکړی چې ضرورت ته ماویزه ورسی.
شمالی وزیرستان شه زنې علاقې زنې داسې کلی چې په اپریشن سر بیا زب نه باد د دې سروې نه وشوي د دغه غیړنګ کورې نو په ابنه ضلع انتظامیه وقتاً فوقتاً لگیا دو یا هغې ته موږ باقاعده ټیمینا جوړ کړي دي. هغه خپله سروې دی جاري سوتلی دو په دې شي ډېرې خلکې ته موضوع میلاو شوي هدو څه د موږ سره د فنډ د کمی د وجې کیس مکمل لی خو لیا موضوع نه دو بېرته روغلي او ځینې کلي داسې پوتې دي مثلا لکه ماچس علاقه چې کیمه دو دې بندې موږ ټیم ه جوړ کړی دی سروې ه ډېر حد پره شوي دو آ بندې موږ لګیا یي انشاءالله کوشش همدا دی چې زر تر زر یې کلیئر کړي.
ضرب اعظم عملیاتو کې د ځایي خلکو په وینا میرام شاه میرعلي د داخل بازارونه مکمل ړنګ شوي ول او ډېری سیمو کې د خلکو کورونه هم ړنګ وو چې حکومت د خلکو ستنېدو پس ژمنې کړې چې هغوی ته به د ړنګو کورونو معاوضې ورکړل کېږي. د چارواکو په وینا د مکمل ړنګ کور په سر څلور لکه او جزوي ړنګ کور په سر یو لک او شپېته زره معاوضه ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ملګری ملتونو لخوا د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف په بلوچستان کې په ماشومانو کې د دولس ناروغیو د مخنیوي لپاره یو روزنیزه غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د سوبې بیلابیلو ضلعو څخه خبریالان ورغوښتل سوي وو او هغوی ته په دې اړه روزنه ورکړل سوې ده چې هغوی څنګه کولی شي د دې ناروغیو په مخنیوي کې له حکومتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې غونډه کې شریکو چارواکو او نور ګډونوالو ویلي چې د دې ناروغیو په مخنیوي کې د رسنیو مرسته ډیره ضروری ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر اوسه چې پولیو کوم یو کم شپېته ماشومان وهلي دي په هغه کې زیاته برخه د بلوچستان دي. ایوب ترن په دې اړه رپورټ لري.
د ماشومانو د روزنې د نړیوالي ادارې یونیسف تر سیوري لاندې یو روزنۍ تربیتي غونډه یا ورکشاپ په کوټه کې وسو. په کونک چې د کوټ په ګډون د سوبې د بیلابیلو برخو څخه خبریالانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودی. پر دې مهال د روغتیا چارواکو وویل چې په میډیا یا په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو د خبریالانو یو ذمېداره کردار ماشومان د پولیو په ګډون د دولس ناروغانو څخه ژغورلی سي. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو د بلوچستان د روغتیا د څانګې ایمونایزیشن د پرمختیا د پروګرام یا ای پی ای مرستیال مشر ډاکټر سهرین نوشروانی وویل چې د پولیو یا ګذر ترڅنګ په ماشومانو کې د دولس ناروغیانو د مخنیوي په خاطر د ویکسین په اهمیت خبریالان پویول وو.
رپورټرز او جرنالیست سره یې شدې هغه بیسیک مقصد دا دی سپیشلی چې موږ روټین ایمونایزیشن خبره کوو سنسټایزیشن اورینټیشن او هغه انگیجمنت دا درې شیان دوی امپورټنت دي چې د دې ضرورت مش په دې پرولتي چې موږ ګیپس انالیسس کوله آلته دا معلوم سي چې ګورنمنت یا د هیلث ډپارټمنټ خبره چې دا کمیونټي پورې نه رسیږي او د کمیونټي خبره چې دا هغه زموږ پورې نه را رسیږي. نو هغه لوجه جرنالیست چې دې زموږ هغه مین رول دي چې د دې لوجه موږ کمیونټي پورې رسیدای سو هیلث سره ریلیټډ چې ډیس بیلیفز دي خلکو کې هغه زموږ پورې را رسیدای سي او هغه جواب چې دې ثرو جرنالیست او رپورټرز موږ هغه پورې را رسو.
ورسره ډېر خبري اعلانو د ماشومانو د یادو ناروغیانو او د هغه د مخنیوي په خاطر د حکومت له لوري د پورته سوو ګامو ملاتړ وکړي.
عبدالنافع کاکړ کلاس پلس ما تعلق دی. نن یونیسف په چې کوم ای پی آی والا باندې دولس مختلف بیماریانو باندې ورکشاپ وو هغه څخه موږ ته ډېر معلومات میلاو سلو مختلف حوالو باندې موږ ته ټریننګ راکول سو چې دا ټریننګ به موږ په علاقه کې د کلاس پلا او د ګردو جرنالیست چې راغلي وو موږ په عوام ته شعور او آګاهي ورکوو چې له دې بیماریانو څخه بچاو سو.
عبدالباسط دی چمن سم تعلق دی مس په علاقه کې چېری د پولیو ویکسین په دور دراز کم علاقې دی په هغه کې د دې ډېر شدید ضرورت وي. نو موږ دا اوس معلوم شو چې موږ به په اسانۍ سره د څلور کوم سورسز دغه سب معلومات خو هغه به مخ ته دخو بیا به وخلق ته د دې آگاهي ورکو چې دا دونه فائدې لري.
بل په لوت د روغتیا زیاتره کارپوهان وایي چې په صوبه کې د پولیو یا ګذر ترڅنګ په ماشومانو کې د دولس ناروغانو د مخنیوي په خاطر و ماشومانو ته ویکسین په سمه توګه نه رسیږي. په کوټه کې د دسمبر په 14 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د ماشومانو د روغتیا کارپوه او پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی وویل چې د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې و ماشومانو ته د ویکسین لګولو کچه د 50% څخه هم کمه ده.
تر هغه پورې چې دا روټین ویکسینیشن چې موږ کوو دا بهتر نسی د دې کوریج ریټ ٹھیک نسی دا بیماریانی نسی کنٹرول دلائی او دا بارا بیماریانی اغا بیماریانی دی چی مجھو دیتا بیائیو کمیونیکیبل ڈیزیزز بل تلگیج بیماری لاغز خزی بل تلگیج دے صرف اور صرف حل دا دی چی مجھو پا حفاظتی ٹیکا جاتو باندی کنٹرول کو
دے نموڑی پا خبرا چی پٹولنی جرسنی دا غلط خبرو دا خبری دو سخا دا یادو ناروغیانو پزد کمپین هم کلا نا کلا تر اگیز لاند راسی دے دولی ورد چی پروان کال کی هم تر ووسا پا پاکستان کی دا پولیو سخا یو کم شپیتا مشمان اگیزمن سوی دی پا اگی کی تر طولو زیاد پا بلوشتان کی شپوش وشت او پا خیبر پشنوخان کی دا دی مشمانو کچا وشپاروس تا رسید لیادا دا روختیا دا چارواکو پا خبرا چی دا پولیو یا گزن دا مخنیوی پا خاطر با دا روان کال ورستای کامی کمپین دا دیسمبر پا شپارا سمانیتا پیل سی پا کم کچی دا یوا دا نور برخ پر دول دا بلوشتان پا شپوش دیر زیلو کی دا پینزو کلو سخوا و کم عمر مشمانو تا دا پولیو زد چاسکی ور کول سی
ایوب ترینو جو پېښور ته په خیبر پښتونخوا کې د دسمبر له 15 ټاکل سوی چې د پولیو ضد کمپاین پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې صوبه کې د پولیو ضد ډلو کارکوونکو ته د وسلوال لخوا دړکې ورکول کېږي. حکومت وایي د روان کمپاین پیلولو څخه وړاندې دوی غواړي چې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. زموږ همکار شاهین منری په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د صحي چارو له سلاکار ډاکټر خورشید سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی د روغتیایي کارمندانو لپاره د امنیت په اړه کې کوم پلان لري.
زمونږ حکومتي کم دا هغه پیل ادا ده کمپین نه پیل مونږ سیکورټي ادارو سره یو میټینګ روان دي چې مونږ پیلا سیکورټي پلان جوړ کړو هغه نه پس بچي انشاءالله کمپین سٹارټ کړو ځکه چې مونږ دپاره د خپل د ورک فورس د سیکورټي فورس د ټولو ادارو ژوند ډېر زیات قیمتي دی او آلریډي دې صبح ډېر زیات قربانیانې ورکړې دي شهادتونه شوي دي نو مونږ فرسٹ پرایورټي سیکورټي ده او د دې د ژوند حفاظت دی هغه نه پس به انشاءالله کمپین سٹارټ کړو.
ہاں جی دی مطلب دا سمجھی جی تاسو په 15 دسمبر باندې د کمپاین پلان لره خو امنیتی پلان جوړل شي نو بیا تاسو دا کمپاین نه کوي
نو پلان تیار کړی دی او فائنل سټیج کې دی او زمونږ د ویلو مقصد دا دی چې مونږ د پاره د خپل ورک فورس کم دی زمونږ د هو ژوند ډېر زیات قیمتي دی او مونږ هغه د پاره د سیکورټي ادارو مدد سره دا پلان تیارو لګیا یو او انشاءالله کمپین به سٹارٹ کیږي.
دغه مخکیم جی سیکیورټی پلان وو او د دې خلکو سره په پولیس هم ګرځېد د دې حفاظت د پر وتاسو اقدامات هم کول بیا هم بریدونه کېده اوس ته دړکې ملاویږي په کورونو کې په ټلیفون باندې په لارو باندې نو دا ستونزه به څنګه هواره وي؟
جی تاسو په علم کې دا چې تاسو باندې دهشتګردي لاست شلو دیشو کالو نه شکار ده او آلریډي دلته دهشتګردي دار زموږ سیکورټي فورسز باندې حمله کیږي پولیس باندې کیږي ایف سی باندې کیږي پولیس الکار شهید شوي دي ورکران شهید شوي دي او دا سلسله روانه ده او د کې بیرونی ممالک د کې نه غواړي چې زموږ د ملک نه پولیو ختم شي خو بیا هم پاکستان قوم پاکستان حکومت او پاکستان فوج په دې باندې پابندي چې موږ به هر څنګه یې دا پولیو وایرس په پاکستان نه ختمو.
کوم چې پخوانی قبایلي ضلع دي چې هلته د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې زیاتې دي او هلته پخوا هم په ځینو سیمو کې کمپاین نه دی شوی څه د خلکو د مخالفت د وجې څه د امنیت د وجې نو دا کمپاین کې به تاسو څه داسې بدل کوئ چې تاسو دغه سیمو ته ورسئ چې کوم پخوا پاتې شوي؟
بالکل جی زمونږ هلته چې کوم مشران دي جرګې په شکل باندې مونږ کاروائی سٹارټ کړې ده جرګې روانې دي علما کانفرنس روان دي کمیونټي انګیجمنټ روان دي سیکورټي حلقار چې دي هغه سره رابطه کې دي زمونږ ډپټي کمشنر کمشنر ټول د دې لپاره حکمت عملي کې مصروف دي او داسې اس قسم به مونږ نه غواړو چې مونږ څه نقصان وشي او دا کمپین بیز الله کامیاب شي.
حجی دا کارمندان جی دا کم چی پولیو ورکرز دی یا روغتیایی کارکوونکي دی دوی خود امنیت گیله هم کوي خو دوی چې دوی ته پوره معاوضه نه ملاویږي دوی ډېر په سختو حالاتو کې کار کوي او ډېر خلک چې دي هغه دې کمپاین ته زړه نه ښه کوي برخه پکې نه لري نو دا مسله به څنګه واره؟
بالکل جی تاسو خبره صحیح ده موږ سره وسایل ډېر زیات کم دي کم چې ملک بهر فنډ راځي هغه د ویکسین په مت کې راځي او د نورو مت کې راځي او حکومت په ذمه چې کم ذمېداریاں نه دي هغه خپل پوره کوشش کوي لګیا دی خو بیا هم تاسو ته دا پته ده چې زموږ د ملک سره هغه وسایل نشته چې موږ دا دومره غټه چې کم دا پولیو وایرس دی دا مسلے منگ تم راغلی کی چدایو مسئلہ گمبھیر صورت حال اختیار کرے دا بیا ہم منگ پورا کوشش تھے چی کم وسائل سرا دا مسئلہ حل شی اور منگا دا چی کم ورکر دی کم چی دی کے کردار ادا کری لگیا دی اگر زمنگا ہیروز دی اور منگا اگر تکلا ورکر پر نظر نہ دیکھے دلے منگا ہمیشہ ہیرو پر نظر گورو
تاسو مشال ریډیو ته ورځ تو وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیو بجې سوي دي د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو نه ځ خبرونه هوجره وړاندې کوو د دې خبرونې کوربا نجیب الله لوخیل دی هوجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجرې خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. هیله ده چې روغ او جوړ بوئ او په خپلو چارو او بوختیاو کې به بریالي او خوښ اوسئ. موږ د حجرې دا خپرونه د خوست ولایت په لرې پرته او غریزي ولسوالۍ د قلندر اړوند د دوه مونده په سیمه کې چمتو کوو. قلندر ولسوالۍ که څه هم هوارې ځمکې او سیمې نه لري او د غرونو او غونډیو په منځ کې د خوړ او سیلاب په څنډو کې خلکو لږې لږې ځمکې آبادې کړي چې د ورځې د اړتیا ترکاری او ځینې کسان پکې د غنمو او جوارو کر کوي، خو د خلکو ډېره بسیاینه د غرونو په لرګیو او د ځینو میوه لرونکو ونو له حاصلاتو لکه زنغوزیو او چارمغزو ده. دا سیمه چې په تیرو دوه لسیزو کې له سختو امنیتي ګواښونو اغېزمنه وه، د خلکو لپاره د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او حتی د څښاک د پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې هم دا سیمه ډېره پاتې او خلک د ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شوي دي. د خوست د نورو ولسوالیو په شان د قلندر یو شمېر ځوانان هم د کار او مزدورۍ لپاره بهر ته په ځانګړي ډول عربي هیوادونو ته تللي او هلته د خپل کار او مزدورۍ څه ناڅه پیسې کورونو ته رالیږي چې په همدې د خپلو کورنیو هغه اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. موږ د دې سیمې په یوه جمع کې له څو تنو مشرانو سره خبرې کوو. قومي سپین ګیری حاجي صاحب عبدالحنان منګل که تاسو لطف وکړئ په اول کې د قلندر ولسوالۍ د موقعیت، د خلکو د کاروبار، ژوند او په دې ځای کې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه معلومات راکړئ.
اول تاسو ته بیا د تاسو لیارې ته کوم اورېدونکي دي موږ لرو په ټوله منطقه کې دغه ته ډېر ډېر سلامونه او نیکې هیلې. دویم دا چې قلندر ولسوالۍ یوه غرنۍ ولسوالۍ ده چې خلک یې ټول ډېر غریب خلک دي. تقریبا دا د شلو کلو موږ منطقې ته کومکونه مرستې یا دا شی نه دی شوی، نه د دولت له لارې شوی دی او نه د موسساتو له لارې شوی دی. په یوه دا ګرام نه و موسسات چې په وخت کې زموږ ولسوالۍ یعنی په سره خط کې موجوده وه، هلته امنیت نه و، دولت نه شوه کولای چې هغه ته کومکونه یوسي. ولې اوس موږ د مسؤلینو نه هیله لرو او خواهش درکو چې زموږ منطقې ته خاصه توجه وکړي، ځکه چې زموږ منطقه ډېر غریب خلک دي. کاروبار یې څه شی دی؟ کاروبار یې ټول د ځنګل وهلو، د غره ونې، لرګي، سوخت دا وی او خپل کور ته رزي غلا په پیدا کوي. دا چې اوس دا بندیز په خلکو ولګېده چې دا لرګي د باندې لرګي نه پرېږدي، نو موږ خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شو دي. ولې چې نور عواید زموږ منطقه نه لري، فقط دا عواید موږ لرو دایمو خلک چې اډیر تلل دي، مسافرای څخه خارجي هیوادو ته تلل دي، مسافر دي او بعض دلته په ایران ته پاکستان ته دی وجې تلل دي چې دوی مشکلات لري، دنیوي مشکلات لري. ا مشکلات چې دي چې زموږ اول سرکونه نشته، شپته کوله کې چې موږ کلندر ولسوالۍ منظور شوې ده، جوړه شوې ده، ولې تعمیر یې وسه پر نشته. بیا تعمیر دې نه وای، د خلکو ته سرک نشته، بیا صحی اوبه نشته، بیا کلینیکونه شبخانې نشته. موږ خلک په صورت عموم کې د مسخل ولسوالۍ، د کلندر ولسوالۍ دا ټول عیناً یو شکل ضرورت لري. نو موږ دا خواهش لرو چې موږ منطقې ته اول سرکونه جوړ شي، سرکونه وروسته بیا مکتبونه جوړ شي، مکتبونه وروسته بیا صحی اوبه خلکو ته جوړ شي ورسیږي، یغه نه وروسته بیا یوه دار شبخانه مکتب په دې منطقه کې جوړ شي، په داځ کې باید جوړ شي. دا ځکه چې دا اوس یې موږ ولسوالۍ مرکز څنګ ته یوه ولسوالۍ هغه شبخانه دا وړه وړه کلینیکونه لرو، سیچی دی، دا سیچی دی، دا کلینیکونه شته، خو هغه که بیا اول دوا نشته، بیا دوا وي، بیا ورکه دمو ډاکټر نشته، که ډاکټر وي بیا زنانه نشته. نو موږ دا خواهش لرو د مسؤلینو نه چې موږ ته په دې منطقه کې یوه ستره شبخانه جوړه کړي.
ملک صاحب میرباشای د حاجی صاحب عبدالحنان منګل له خبر او نظرونو دا سرګندګی چې ستاسو سیمه په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوې ده، نو که تاسو د دې سیمې د خلکو هغه بنسټیز اړتیاوې راته په ګوته کوي.
تاسو نه ډېره مننه چې تاسو مې درس ته راغلي وئ، مې خدمات پورې راغلي وئ. نورې مې په مندکا کې خو ستونزې ډېرې دي، زه خو بعض کم کم نکتونه خبره درته کوم. نو مې په مندکا کې نه کله نکنه شته چې کله نکنه کومه دیوان مڅانګه شته یغو تمیرونه نشته. مې په سحا کې چې په داسې کې مې ولسوالۍ څانګ ته کلینیکونه جوړ شي، مې ته خدمات وکړي چې مې دا کوټونه دا کلینیکونه غشي مختغه مې ته جوړ کړي کې په مندکا کې ولاتې په تور خوره کې په کلاندر کې دا دوه درې دي، کلاندر دي مشته دوه درې دي. شپار ځکه مې ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټرون موجود وي، د مې مشکل به ورته حال شي. دا ډېر نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو، یوه یوه څانګه لرو خو ډاکټرې نشته پکې. یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسیدګي نه شي کړای، ډاکټرونو رسیدګي نه شي کړای. په کوټو کې دوی ګزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي، د ولسوالۍ څانګ ته یم تمیر جوړ شي. د مې کلاندر یې مشته خلکو پوره به ډېر سهولت وي، نو نه ډاکټر شته، نه ډاکټرون شته، نه نه کلینیکونه ته جوړ شوي دي، نه سړک ته جوړ شوي دي. نیمګ ډېر نیمګړتیاوې دي چې اوس یې ته بیان کوم، یې دا لږ بیا وخت نشته.
حاجی صاحب لورخان حقمل، ستاسو سیمه کې د خلکو ژوند، د هغوی کار، مناسبات او گزاره څنګه دي؟
پیل حال پټکو ساحه کې اوسېږو. خدا مو د پلور نیکه ولسوالي ټاټوبای دی، نو د دې په اړه به لږ معلومات دار کو. قلاندر ولسوالي په تیر شل کلن دور کې یوه پوتې ولسوالي ده چې هیڅ خدمات نه دی ورته شوی. نو په دې اوس وخت کې د عام خلکو خاصو ډېر ستونزې یو څو مختصره درته بیانوو. اول ستونزه دا دو چې د قلندر ولسوالۍ په دو درو وشل شوی دو چې یو ته مشتای بل ته قلندر یي. د ترته چې کسو دا د قلندر ولسوالۍ دره دوی د ترته بیا د مشته دره دو لګوریا دو. نو دا په هر وخت کې ستونزې لري، خو په دې ژمي وختو کې دومره سخت ستونزې لري چې سرکونه ډیر تنگ دي، موټر نشي کړای چې کلوړ شي. نو په دې منطقه کې چې څومره خلک اوسېږي، د غو د پوره دومره ستونزې وي چې مریض وي، مثال کابل کوم تکلیف وي یا جیله خبره وي، نو رسیدګي نشي کړای. د دې وجه نه چې لارې خرابه ده. دویمه خبره دا د قلندر ولسوالۍ مربوط خلک اکثره گزاره به دوی د غرو دغه د څړی بوټي جوړه د غسی بریخي په دې باندې وي. اوس په دې نه د حکومت طرف په بندیز لګیدلای دی، نو د عامو خلکو د طرف په مخته چې کومه خبره وکړ شوی دوی دوی کلکه غوښتنه ده چې دغه ته یو داسې بدل یو داسې شی وښایي چې تر څو د ځنګل ستنه هم شوی وي او د دغو خلکو د میاشتنه یا د روزنه گزاره هم شوی وي. نو دا یو څو ستونزې ډېرې ضرور دي چې دا یوه پوتې ولسوالۍ ده چې په شل کلو خدمات نه دی ورته شوی. نو د رسنیو لارې د حکومتدارۍ هر ارګان چې وي چې د دوی څه د واسه پراوي باید د دغو سره خپله ستونزه ته توسته وړاندې کړه او د دوی طرف همکاري ورسه وشي.
په تیرو څلورویشتو کلونو کې په قلندر کې ولسوالۍ نه وه. ممکن د دې ځای د خلکو د ستونزې یو مهم لامل هم دا وي چې دلته حکومتولي نه وه، نو طبیعي ده چې خدمتونه هم نه وو. اوس دې ځای کې ولسوالۍ ته اداري ودانۍ جوړه شوه، څه فکر کوئ دې سره به د خلکو ستونزې کمې شي؟
نو د دې ولسوالۍ په باره کې خو که درته وایم چې په سلو کې 80% ستونزه د قلندر ولسوالۍ انشاءالله حل کېږي. ځکه د قلندر ولسوالۍ واقعا ساحه وریاوه ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه، د امنیت د نشتون د وجې نه. اوس الحمدلله ډېر یو ښه تعمیر جوړ شو، ډېر په ښه موقعیت جوړ شو چې د قلندر ولسوالۍ او د مربوط مطلب دوړې دارې مشته او قلندر ښه پوره رسیدګي کړای شي، هیڅ مشکل نه لري. نو په دې سره خو انشاءالله چې د قلندر ولسوالۍ ته به نوره ترقي میلاو شي. خو د بعضې ستونزې چې د خلکو نه دي ورپام، په دې باید تاسو د رسنیو طرفه غوږونه خلو شي تر څو همکاري ورسه وشي.
خواغه آغلی زاهدین دلته د خلکو بوختیات څه ده؟ څه کاروبار کوي؟ عواید له کومو لارو لاسته راوړي؟ او په ټوله کې ژوند څنګه دی؟
د سیمې خلک اکثره مسافرین دي په خارجي هیوادونو کې دي. دویم د دې ډېر عواید د ځنګلاتو د لاسه وو چې د ځنګلونه بېول د دغه نه بېدې عواید لاسته کړل. دا اوس د زراعت په اصولو کې چې باید دغه غشې وساتلی شي، ځکه دا د وطن د شتمني ده. د دغه په څنګ کې باید دوی دپاره یو بعدل وکتی شي، چې دوی دپاره داسې یو لاره چاره وسنجولی شي چې دغه د دوی مشکلات اوسره حل وي.
مونږ اورېدل دي چې دلته یو روغتیایي کلینیک شته چې کوم شخصي کور ورته کرایه شوی او په هغه کې فعالیت لري. امکانات څنګه دي؟ آیا دا کلینیک شته؟
و کلینیک شته ده، خو ما کلینیک شته ده کار کې، خو اما داسې کلینیک نه ده چې لکه خار ته د ټول مشکل دلته حل شي. هغه مشکل نه حل کېږي. کلینیک خو تاسو ته پته لګېږي چې په معیار نه دي او نه چپ موجود.
ښاغلی زاهدین، که د دې سیمو د خلکو رسم و رواج ته ورشو، پخوا په اطرافي سیمو کلي او قومونو کې ډېر ښه دودونه وو. د بېوزله او بېکسه خلکو لاسنیوی کې د خلکو سره د پګړو او حشرونو له لارې مرستې کېدي. اوس هم دا رواج په هغه قوت پاتې دی که نشته؟
الحمدلله په غریزو منطقو کې هغه د پخوا په پرتله د اسلام د نظر هم دا خبره ده چې یو کار باید په عشر سره وکړو. دی هم یو کار چې کې په خپل منځ کې په عشر ډول کې هغه د یو بل ته لاس سره ورکوي، هغه غورځېدلی کس را پورته کوي. دا په غرونو کې دا یو ډېر ښه عنعنات دی، ښه رسم او رواج دی، کلتور یو هغه پخوانی کلتور دی، ښه خلک دي. باید یو هغه بله یادواري کوم چې د موضوع نه ونوځم، باید د تعلیم سطحه باید دلته ډېره لوړه شي. تعلیم ته باید زیاته توجه وشي. دلته مسلکي استادان باید مقرر شي.
ښاغلی زاهدین، که د خپلې سیمې هغه مهمې ستونزې او د خلکو غوښتنې راسره شریکې کړئ.
بعضې مشکلات د قلندر ولسوالۍ یا د مساحل ولسوالۍ چې هغه مربوط دي، هغه په صحیح برخه کې دي. د منطقې دپاره باید یو معیاري شفاخانه کلینیک باید جوړ شي، ځکه چې دا لرې پراتې ولسوالۍ دي. خلک دي تر ښاره چې رسېږي هغو دپاره زیات مشکل وي. نو هغه کوم زنانه مریضان چې په لاره کې هغو ته په وخت رسېدګي نه شي کړی چې پخانې ته دی لاړ شي، نو ښه خبره به دا وي چې که چیرې کې په دې ولسوالۍ کې دا کومه د ډبره یې که شوي دي په پلان کې وي، باید کار پوه شي. که په پلان کې نه وي، باید عملي کار وشي، ورته کار ورته وشي.
حاجی صاحب جان آمد، د ماشومان ښوونه روزنه د هیواد او خلکو لویه اړتیا ده. د هرې بشري ټولنې د اوس او راتلونکي پرمختګ ورپسې تړلی دی او د اوس وخت له مهمو اړتیاوو بلل کېږي. تاسو دا ووایئ چې د قلندر په دې دوو درو کې د هلکانو نجونو د تعلیم بهیر څرنګه دی؟
السلام علیکم الخیل صاحب، چې ته مېږ ته دغه ولسوالۍ ته روغلې چې مېږ قلندر مشته کم زیات یو په ډېر کل لرو، دېرش کل خو لرو، نور یې پرېږده. دېرش کل مېږ مکتب سره ډېره کمزوري ده چې مېږ د وړ جلکۍ تې سرپنې دې نه لرو، نو یو دې نه بل دې ته چې تې ډېره مشکل لري. ونه خو ته سبا کې آیې که په مشتا کدو د دوی درې دي که قلندر دا دوی درې دي، مېږ سرپنې دې نه لرو چې ورنه نوځي. دا یا سبا په خما کې آیې یا یو شنه ونه خو ته آیې چې شګربي پوتی وي که مسول شګری ولی وي پوتی وي که بل هغه وي سوړه ولګېږي دا بیا پوتی وي که ګرمي وي بیا پوتی وي. نو دا سره مېږ ډېره غټه مشکل لرو. نو مېږ به دا کې ډېر وړک لرو، در لګه خبره نه دو بخې ډېر وړک ډېر دی. مکتبې کامې دی چې مېږ سرپنې دی ونه لرو. نوره مېږ مکتبونه ډېر هغه لرو وسوره لرو چې یار خالي ونه خو ته سبا کې آیو.
تاسو د خوست ولایت د لرې پرتې سیمې قلندر ولسوالۍ د دوه مونده په سیمه کې د مشال راډیو حجرې خپرونې ته غوږ یاست. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د موسیقۍ د مخلو او وروسته بیا د حجرې پاتې خپرونې ته راګرځو.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بندا نوستایا ما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بندا نوستایا ما دشنو موت کا زم زیرونا کلا بندا نوستایا ما دشنو
We'll be right back.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
د خوست د قلندر ولسوالۍ د دوه مونده سیمې څخه د ماشال راډیو د حجرې روانې خپرونې پاتې برخې ته په خیر راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به د قلندر د پوهنې له امر وپوښتو چې په دې ولسوالۍ کې د ماشومانو د ښوونې روزنې ټولیز بهیر څرنګه دی، کوم امکانات لري او په کومو برخو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
لومړی سر خو تاسو ټولو نه مننه کوم ترڅو تاسو د ولس ستونزې د اړوند ادارې دولتي اداراتو سره شریکوئ. در ولسوالی شپیک بابا اماراتی ښوونځي لري، جمله څخه یوه لیسه ده، یوه متوسطه ده، څلور ابتدایي دي. نو د مکاتبو تر څنګ موږ 25 وای په محلي ټولګي لرو او په څنګ کې څلس اصلي ټولګي لرو چې هغه د موسسات له طریقه حمایه کیږي او درې د سواد زده کړې ټولګي لرو. کالندر پوهنه مریت بیخي زیات ستونزې لري. موږ په مکمل ولسوالۍ کې یوازې یو تمیر لرو، هغه د ستر کوټ لیسې په نوم یو لیسې ته موږ تمیر لرو. بغیر 15 بابا مکاتب هیڅ د زده کوونکو د سرپناه لپاره هیڅ شی نه لري. ان تر دې چې موږ زده کوونکو د یوونو لوند د خپل درس ځکه ښوونه روزنه څلور اساسي عناصر لري، که چیرته په عناصر کې یو کمی هغه ښوونه روزنه سمه زده کړه په سم ډول نه کیږي. چې هغه یو ښوونکی د زده کوونکو د چاپېریال دی، کتاب دی، نو دا څلور اساسي ستونزې
سره موږ مخ مخ یو ځکه کلندر په هنا امریت تشکیل سره مخ تشکیل کمبود سره مخ مخ ده تقریبا موږ مکمل او رسولای و 50 نفره تشکیل لرو نو کتابوستونځه موږ به هیڅ یو تا دو په څنګه مکاتب مو منځ تمرین نه لري اکثره شاګردان مو دیونه لوند درسي نو کلندر ولسوالای دا چې وغرایز ولسوالای دو یوالاره پرتا ولسوالای دو سیمه ډیر وریا دي کلندر دوی درې لري چې وا مشته درادو یو استر کوردا درادو ان تر دې چې مشته درا کې د شریپی په نوم بیګالی په نوم مل مزری در دا ډیر وریا صحیح دي ولته هیڅ د مټر اتلال هیڅ امکانات نشته ځکه سرکنه ډیر خراب دي نمیک زکون کې ډیر ستوند سره مخ مخ دي په اوس وخت خو نوې تشکیل د وزارت طرف نه د منځر شوی چې ولسوالۍ ته تقسیم کی خو هغه ستونزې چې د ولایت مقام طرف حل کیږي مثلا د ایت مؤسسات ورسی مؤسسات موږ سره د په دهان کاریو کې د تعمیرو په جوړولو کې د هان کاری وکي ځکه چې تعمیر جوړ نه وي او مکتب ته تعمیر جوړ نه وي د یاده منطقه دار منطقه د ډیره سړه منطقه د نشاګر چې امتحان صحنه ترسي ډیر په تکلیف رسی ځکه کچیر ته تاسو لوټ شې غرایز علاقه ته لوټ شې به هیڅ زیات سوړه ده
صاحب نعیم خان په هر ځای کې د څښاک پاکې اوبه ډېرې مهمې دي حتی د ژوند ماده ورته ویل کېږي موږ چې وینو په دې غرونو کې به مشکل یې چې څوک د ژور څا وکیني نو تاسو خپله د څښاک د پاکو اوبو اړتیا څنګه پوره کوئ
خل صاحب کا خیرتونه ډېره مننه زه د کلندرې ولسوالۍ په صفت کا خیر وغږېږم کا خیر وي می کا خیر په غرو کوچ نه لارو کا خیر وي کا خیر وي اوبه کا خیر چې می تارو تیری شي کا خیر په کلیو کله پراخ کله دا کا خیر وي چې دغه باید دوه ذخیره جوړ شي دا په اوبو برو تیری شي کا خیر وي الولو وبونه می چې په دا وکو په دا کې می ډیر ارتیا لرو کا خیر وکیل د کلندر په ولسوالۍ ټول کل دا ارتیا لري اوس می ګو کا خیر وي دغه وبونه استفاده کو دا خوړو باندې دی دا کې سبت اوبه ځغنه می تمرې دی په خا شي کا خیر وي هر وخت مرزون وي ونه استفاده کو کا خیر اوس میک تا دلول او بروسی چنه په غرو کلارو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړی شي کا خیر میګه غو بنه استفاده وکو کل پرا خیل دار یو کله کا خیر دا سینزلری د کلندر د ولسوالۍ
اوریدونکو تاسو د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ په دوامند سیمه کې د ځایي مشرانو ځوانانو او اوسیدونکو خبرې د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدې موږ د حجرې د خپرونې له محتوا سره سم د دې سیمې د خلکو هغه مهمې ستونزې د ولایت د معاون محبوب شاه قانت سره شریکې کړې نوموړي د قلندر د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې داسې وویل
په مجموع کې په ټول افغانستان کې بالخصوص د خوست په ولایت کې د انساني زندګۍ سره تړلي خدمات وړاندې شوي دي او لا هم دا پروسه جریان لري آینده کې هم د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې ان شاء الله هغه ولسوالۍ چې د خدماتونه پاتې دي هغه ته به اړوند خدمات وړاندې کوي ان شاء الله من جمله دي هغه نه لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالۍ ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولسته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي شي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منظور شوی ده چې هغه ته کتیبي اصطلاح کې ډي ایچ کلینیک لې کېږي دا به په هر ولسوالۍ کې ان شاء الله په دې لنډ وخت کې پرنسپل کېږي د هغې افتتاح به کېږي او په څنګ کې د اوبو شبکې چې دا زموږ د کلو پراختیا ریاست مربوط دي او د هغې سره په څنګ کې اوړه چیک ډیمونه چې هغه زموږ د خوست ولایت د اوبو او انرژۍ ریاست مربوط دي هغوی ته موږ هدایت ورکړی دی چې تاسو ساحې ته لاړ شئ په ساحه کې د خلکو هغه نیازمندۍ وګورئ د خلکو ضرورتونه او مشکلات تاسو وګورئ بیا د هغې سره موافق تاسو باید خدمات وړاندې کړئ هغه ځایونه چې هغه لاسرسی نه لري سړکونو ته دوی کوشش کوي چې هغې کې سړکونه نوي ایجاد کړي
Thank you. مشال رادیو درنو اوریدونکو تاسو د حجره د دې ونې خبرونه چې د افغانستان د خوست ولایت په لری پرته سیمه قلندر کې مچمتو کړی وو اوریده هیله ده چې خوښ شئ به موي موږ ترې وی بل داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې ګو لا تاسو اجازه غواړو د مشال رادیو د پاتو خبرونو د اوریدو بل نه درکو او د خوشاله او حساس او کاله او نیکمرغه ژوندانه هیله درته لرو خوښ او خوشاله اوسئ
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
Sari sri ram sari